دا مشال رادیو دا ز نجیب عامر ماو په دې روستۍ خبري غړې کې چې دا 15 بجو نه تر شپږو بجو پورې دوام کوي. ستاسو کوربه ما فرخندا صدر سره په خبرونو کې دا خبري سرویس په تاسو وړاندې کوي. نو په سر کې به تاسو خبرونه اوري او بیا وروسته رپورټونه لرو. بیلابیل رپورټونه دي نو پام وکړئ خبرونو ته چې فرخندا صدر تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي. د پاکستان جمهوری تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاجونه کوي او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف آی چې سږکال د افغانستان اقتصاد تر 20% پورې کمزورې کېدلی شي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوار لسغړي له هغې وروسته د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیایي پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې اعلی وزیر خپلې ذمهواري په سم توګه نه ترسره کوي. بیګا مخام په کوټه کې د مرورو حزب اختلاف غړو په ګډه غونډه کې د صوبې له وزیرانو د استعفا غوښتنه بیا تکرار کړه. په دغه وخت حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل دوی د سلویخت غړو ملاتړ لري.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست څلور روان دي کنفرم د څلوېښت. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکاره کول چې ته درواغ یا دغه دی ریئل حقیقت ده.
جام کمال دا تورونه ردوي او وایي چې د ګونځني مرور غړي په خلاکړي او یوازې د سو کسانو په خلوبه چوکۍ پرې نږدي. بلوچستان اسمبلی 15 شپې تغړي لري چې ډېر وشي د حکومت مخالفو ګوندونو دي. پاکستان جمهوری تحریک نن د راول پینډۍ په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاج کوي. دا وخت احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نون ګوند او د جمعیت علما اسلام فی ډلې پلویان او مشران راټول شوي دي او د دوی وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هغه هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. بیروزګاری زیاته شوې ده او خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. په دغه احتجاج کې نن ښځې او ماشومان هم ګډون کوي. بلخو د پاکستان د پلانینګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. هغه دا هم ویل چې حکومت یې د حالاتو د ښه کولو لپاره اقدامات کوي خو ښایي تر راتلونکي 15 میاشتو پورې حالات همداسې پاتې شي. د ناکارونه پیسو د سار نړیوال اداره اف اے ٹی ایف با په خپل روانه درې ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشت ادارې اف اے ٹی ایف درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر پر 19 پیل شوې ده او تر سبا پورې به دوام لري. تیر ورځ اف اے ٹی ایف پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دوی دا وار په پیرس کې یو هایبرید غونډه کوي چې پکې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون کوي او ځینې به پکې آنلاین برخه لري. له دې وړاندې د فبروري په میاشت کې دغه ادارې ویلي وو چې پر پاکستان به سخت څارنه برقراره وي. اف اے ٹی ایف دا مني چې پاکستان د ناکارونه پیسو لیږلو یا منی لانډرینګ او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ ته ښکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به له خړ لیسټه ووځي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 20% پورې کمزورې کېدلی شي چې له کبله به میلیونونو افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې زیاتې شي. آی ایم ایف د اکتوبر پر 19 د منځنی ختیځ او مرکزی ایشیا په اړه په خپل اقتصادي راپور کې ویلي وو چې د اګست پر 15 په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتلو وروسته دغه هیواد یو شمیر ضربې لیدلې چې په نتیجه کې درآمدات کم شوي، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، ګراني زیاته شوې او د ژوند معیار رالوېدلی دی. او بل خبر دا چې د کرکټ پر شلوریس نړیوال جام کې نن د اکتوبر پر شلمه نیمی بیا د نیدرلند پر وړاندې او ایرلند د سریلنکا پر وړاندې سیالۍ کوي. بلخوا همداراز به نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریني یا وارم اپ میچونه کوي چې دغه دواړه لوبې به د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په سر کې به ورزو کوټې ته او تاسو ته به تازه معلومات ورکړو چې په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. هلته په پاکستان کې په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ خلاف مظاهرې روانې دي. د دې حال هم درکو د انګور اډې خلکو د افغانستان سره د لارې په بندېدو پرون احتجاج وکړ.
خبر لا سری دی کی راښول چې دا ګډ باندې د دې مشتوال ویل پنځرزو باندې جوړ خلک انتهي تکلیف تک.
د افغانستان په انتونونو کې د کونکو پاکستانی ماسترین وایي د طالبانو نظام کې تحصیل ممکن نه ده.
زموږ زیات تر استادانو چې هغه فیمل وي نو وست طالبان خو چې فیمل ته اجازه نه ورکوي. بالکل خپل فیوچر کې بالکل شرط نه ښکاري چې زموږ په فیوچر صحیح مخکي.
ملال یوسف زئی له افغان طالبانو غوښتي چې د نجونو د تعلیم مخه دې نه نیسي. او د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د لوبو له حاله مو هم خبره وو. دا به موږ چې خوست کې د کرکټ له وجې اوس دکانداران وایي چې زیات شمېر کې ټلویزیونونه خرڅوي.
هغه اوس موږ چې دا مشینر نږدې شوي دي نه پوره موږ هیله من شوي چې انشاءالله کاروبار مخکې نه پخه کېدو ده په کمزور کېدو نه ده.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې اورېدل شي. په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. او د دې خبر د تازه صورتحال اخیستلو لپاره همدا شیبه له کوټه یو ترون زموږ سره په تماس کې دی. ترون صاحب، تازه صورتحال څه ده؟
ډېر مننه نجیب صاحب. تازه صورتحال دا دی چې یو څه ګړی له مخه د بلوچستان اسمبلی غونډه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس د زنجو په صدارت کې پیل شوه. او چې کله غونډه پیل شوه نو په هغه وخت دغه سمدستي وروسته د اختلاف او د ناراضو غړو چې کوم مشر یا ویان دی او سردار عبدالرحمن کیتران هغه تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړي د وزیر اعلی جام کمال خان په ضد. او چې پر دې باندې شمیره وسوه چې نو په هغه کې د تحریک عدم اعتماد حکې درود دې څرګر چې هغه ولاړ شو. او دغه ډول بیا سپیکر چې دی و د سردار عبدالرحمن کیتران ته اجازه ورکړه چې هغه د دې تحریک عدم اعتماد په حق کې خبره وکړي. نو پر دې محل سردار عبدالرحمن کیتران دا ویل چې په صوبه کې د جام کمال د حکومت لوجي بیا نه زیاته شوې ده، بیروزګاری زیاته شوې ده، او دغه ډول چې کوم درغلي زیاته شوې ده. نو دغه تورونه هغه ولګول او د دې سره وروسته بیا د بلوچستان اسمبلی کې چې کوم د اختلاف پارلماني مشر دی ملک سکندر ایډوکیټ هغه دا وویل چې موږ پنځه غړي چې دي هغه اوس هم ورک دي او هغه نن و اسمبلی ته نه دی راغلی. دا وویل چې دا د حکومت هغه پټ کړی دی. نو زه دا تور ولګوي او سپیکر ته د سپیکر ته دا غوښتنه وکړه چې هغه دې دا غړي راغلی و اسمبلی ته نه نه. خو بیا دا وروسته یو غړی لالا رشید چې د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو دی هغه راغلی و اسمبلی ته. او اوس هم د اسمبلی غونډه روانه ده. دلته د اسمبلی چې کوم چارواکي دي هغه دا وایي چې نن به پر دغه تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی غړي چې هغه د حکومت دخوا دي چې هغه د اپوزیشن دخوا دي هغه به خپلې ویناوي کوي. او د درې ورځې وروسته چې دی سپیکر به بیا ونې ټاکي نو پر دغه تحریک عدم اعتماد باندې به رای شماري کیږي. یعنی خلک د اسمبلی
غړي به رای ورکوي. صحیح. ترین صاحب، یو بل مهمه موضوع هم دا او هغه دا ده چې په چمن کې د افغانستان کې د قندهار ولایت کې طالب واکمنو چې کوم والی دی داغي ترمنځ او د بلوچستان د چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه دي. دا خبرې په کوم موضوع کې؟
دا خبر اوسم نجیب احمد صاحب روان دي او دا خبر د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې دي د دې مقصد لپاره نن ماپښین چې دي د کندهار گورنر یا والی حاجی یوسف پوپا او د کندهار د امنیت قمندان او د غډول د پاکستان لخوا د چمن ډپټي کمشنر او د دې سره سره د بلوچستان اډیشنل د کورنی چارو چکم چکتر دی یعنی هغه هم په دې خبرو کې برخه لري او اوس چکم اطلاع راغلی ده نو هغه دا وایي چې دوی پر ډیرو نقطو باندې یو تفاهم ته رسیدلی دي او ځینې نقطې داسې دي چې هغه باندې لا اوس هم خبره روانه ده ځکه چې د پولې دواړو غړو ته اوس هم لسګونه کسان چې دي په هغه کښې دي او ماشومان دي هغه ناست دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه پوله دې خلاص شي ځکه چې دغه پوله د افغانستان لخوا د اکتوبر په 15 نیټه تړل شوې وه نه یوازې د پیدل تګ را تګ لپاره بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم بند دی چې زیات اغېز یې افغان ترانزیت ټریډ چې دی د چمن د لارې کې
ډېر مننه ایوب ترین زموږ همکارو په کوټه کې چې اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول او تاسو واوریدل چې د بلوچستان د اعلی وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک نن وړاندې شو مالته تاسو د چمن او سپین بولدک د لارې د بیا خلاصون لپاره د طالبانو د چارواکو همدارنګه د پاکستاني چارواکو ترمنځ د هڅو نه خبر شوې بل پلو پاکستان جمهوری تحریک نن د راولپنډۍ په مری روډ په غیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاج کوي دا وخت د احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نون ګوان او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پلویان او مشران راټول شوي دي د دوی وینا ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بې لوړې شوې دي بیروزګاری زیاته شوې ده او خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې احتجاج د حل اخیستو لپاره ما په تیره خپرونه کې د خپل همکار ګوهر مسعود سره خبرې وکړې
نن چې کوم د پی ڈی ایم د طرف نه اعلان کړی شوی احتجاجي مظاهره وي هغه د راولپنډۍ په ښار کې اوس شروع شوې ده او راولپنډۍ ښار کې د مسلم لیگ نون د جمعیت علما اسلام پختونخوا ملي عوامي پارټي او مختلف نور د پی ڈی ایم چې کوم حصہ ګوندونه دي هغې کارکنان او مقامی قیادت پکې حصہ اخلي په دې کې زنانه هم شریک دي په دې احتجاجي مظاهره کې او د حکومت نه د مهنګایي خلاف دې مطالبه کوي چې د مهنګایي د هم کم شي او ورسره ورسره دا دوی هم کړي دي ماشومان هم ورسره په دې احتجاجي مظاهره کې شریک دي او ورسره په اسلام آباد کې چې کم د پی ڈی ایم مقامی قیادت دی هغې اوس د اسٹیرنګ کمیټې اجلاس وشو او په هغې اجلاس کې دوی دا هم فیصله وکړله چې 26 اکتوبر ته به د پی ڈی ایم یو بل سربراهي اجلاس کېږي او په 29 اکتوبر باندې یعنی په یو کم 1.5 اکتوبر باندې به د حکومت خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کېږي او مظاهره به کېږي
گوهر مسعود درته وایي چې د اپوزیشن سره تعلق لرونکي ګوندونه هم دا وایي په پاکستان کې عام خلک هم وایي چې ګراني ډیره زیاته شوې ده سسه ډیر زیات ګران شوې دي چې د عامو خلکو د غریبو خلکو لاس ورته نه رسیږي
بالکل دې کې شک نشته دې په ټول نه ته ګراني چې راغلې ده هغه د خوراک او څښاک سیزونو کې راغلې ده دا پېټرول تیل او پدشان ته نور چې کم سیزونه دي هغه خو دې قیمت شوی او دې نه علاوه چې چینی دي غواړي دي غله ده او د دې شانتي نور د خوراک سات او د ضرورت ژوندۍ چې کم نور سیزونه دي په هغې کې ډېره زیاته مهنګایي راغلی ده دلته د پاکستان د طرف نه یو یوټیلیټي سټور چې په هغې کې په سبسیډي قیمتونو باندې سیزونه ورکړېدل کېږي خو په هغې کې هم سیزونه دونه قیمت شوي دي چې ښاریان او دلته اوسېدونکي دا وایي چې دا زندګۍ د تیرولو لپاره کم سیزونه ضروري دي د هغې اخیستل د قیمت نه بهر شوي دي او ډېره زیاته زندګي مشکله شوې ده
صحیح یو طرف ته عام خلک چې دي هغوی ګیلې کوي په مطبوعاتو کې لیدل کېږي چې دوی د ګرانۍ نه سر ټکوي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ګراني د ختمه کړي بل طرف ته د اپوزیشن له طرفه هم دغه مطالبه کېږي حکومت څه ځواب لري دې ته
بالکل په دې طرف باندې حکومت هم دا غږ کوي چې مهنګایي شته دی پرون د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په یو پریس کانفرنس کې د دې خبرې خپل تصدیق وکړو چې مهنګایي شته دی خرچي قیمتونه اوچت دي او د دې دا مطلب نه دی چې حکومت په خوب کې دی یا حکومت په دې باندې غور نه لري چونکې په بین الاقوامي منډی کې چې کله د تیلو قیمتونه اوچتېږي یا په دشان ته د نور انټرنیشنل آیټمس قیمتونه اوچتېږي نو د هغې چې کوم اثر وي هغه زمونږ په ملکي سطح قیمتونو باندې هم پرېوځي.
د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13مه په یو خبري غونډه کې ویلیو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده، نو پاکستان کې هم ځکه ګراني زیاته شوې ده. هغه زیاته کړې وه چې حکومت د حالاتو د بهتری لپاره اقدامات کوي، خو ښایي تر راتلونکو 15 میاشتو پورې حالات هم داسې پاتې شي. له یوې دمې وروسته بیا هم درسره یو.
د مشال ریډیو د پان شنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
په باندې 5 بجې دی د خبرونه په شوندۍ بڼه د پراګ له سټوډیو نه زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. د سویلي وزیرستان انګور اډې سیمې اوسېدونکي وایي چې د پاکستان حکومت له تیرو 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډې پر دروازه د ولس پر تګ راتګ بندیز لګولی دی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د لارې بندېدو پر ضد پرون احتجاج هم وکړ. بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وایي چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. اشتیاق مسید له ډیره اسماعیل خان رپورټ لري.
د سویلي وزیرستان انګور اډا اوسېدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولی بندیز زر لري کی. په دغې برعکس د انګور اډا اوسېدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
پیدل یاري بند کړی دو ترانسپورټ دوی د ژوند د پوره کولو کړی دی. عامې ژوند ته ویل چې ترانسپورټ ضرورت مشته نشته چې د مریض د لنه شروع وشتی نه ول افغانستان ته وشتی چې مشته د ترانسپورټ پاکستان افغانستان
شامل دے انگور اڈا اسے دن کو دے دوے نورے کسانو خبریں ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ بحال عام عوام دا یا زنانات دی یا وڑ کی دی یا ساڑی دی یا مشنگا فن دی یا اسٹوڈینٹ دی دا چیز غنی سور دی
سی بلاوا جیر دا انگورا دی زرا تعلق لارما ریکا چ بارڈر بن کی مسئلے مسائل دی زنانا تا دو مستی جی تا بی مرون تا شتن گین تا ټول ډیر پنت عالی مشکل کې دی چې څومره مریض دی چې په دغه بیماری لای څو شوګر څو مسائل لای او بی مرون دی یو ته په تکلیف دی مردا تا څو نشي کولای مشکل کې سور دا ګډ غو بارک مش دا غشتنه ده چې مشته د خلک کې مریض
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز په باراک شه د سعودي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغه وویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجه دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر دی نو هغه وجه د ویکسینیشن په وجه دا سختي ده چې د خلکو کوم مسله ده چونکې دلته داسې کبیره دي چې دواړه تختو سیټګه ویکسینیشن زیات شي او خلک ویکسینیشن وکي او منکو ان شاء الله بیا کی مثلا وی دی د موومنت کی چونکه ان سی او سی هدایت دی هغه وجه دا سختي شروع شوه دا نو دا ټول خلکو مفاد کړه کې دا کوم سره تعاون کی دی کې ویکسینیشن او دا مسله به ان شاء الله تر تر زره حل شي ان سی او سی میټینګ چونکه بنا بنیاد باندې د دې سیزنونو هغه جایزه اخلي نو می دی ان شاء الله زربا دا مسله حل شي.
د انګور اډا احتجاج کوین کو مشرانو دا هم وویل چې کدي سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه دو وشتم اکتوبر پورا د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د خلکې پیدل تا ګروتا غازود نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته هلته په سلګونو تعداد کې پاکستانی محصلینو چې هلته په افغانستان کې په طبي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. دغه محصلین اوس هلته بند پاتې دي او ډیری یې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی لپاره هلته لوړې زده کړې کول چې دي ناممکنه دي. دوی له پاکستان نه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دننه دي دوی ته د زده کړو مواقع برابر کړي شي. د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړ کې له متعلقه محکمو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. نور حال د احمد الله په رپورټ کې.
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پونتون کې د څلورم سمستر زده کوونکي دي د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتللو وروسته زیاتره استادان یې پوهنتون ته ناراضي چې له وجې زده کړې په نمایي کې پاتې دي. نو له پاکستان حکومت یې غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسټو کې د ورته داخلي ورکړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
دا خدای مونږ ډېر زیات مسایل سره مخ یو. پاکستان نو موږ دا غواړو چې موږ دې نو باسي زه په ټول پونتون نو استادان دې هغه لاړ دي. زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمیل وي نو طالبان خو چې فیمیل ته اجازه نه ورکوي چې تاسو ټیچینګ وکړي په های لیول باندې. بالکل خپل فیوچر کې بالکل سره تخکاری نشي زموږ په فیوچر سه مخ کې.
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي د کابل، جلال آباد، خوست او کندهار په طبي پونتونونو کې سبقونه وایي. د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکې عزیر شیرانی وایي چې په دې وروستیو کې زنو هغو ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علی رضا سره ولیدل او له نوموړي یې غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي. خو د هغه په خبره دوی ته د تسلۍ جواب ورنکړل شو.
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستاني سټوډنټان. خو هغه دا وویل چې مطلب زه به ټیسټ عالم نیب ټیسټ دی د مایګریشن لپاره. بیا زمونږ خو دلته لکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زمونږ فزیکس، کیمستري او بیالوجي او دغه جینټکس او دا سبجیکټس ټول پکې نو دوی خو د پاس ټیر میډیکل غوښتو. د پاس ټیر میډیکل لپاره خو لکه ناټ مې دا او بایو کیمستري دا او دغه فزیالوجي او دغه پکارو. په هغه کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بایو کیمستري ځینو پوهنتونونو څلورم سمستر نه شروع کیږي، ځینو شپږم نه شروع کیږي. د چې کوم سبجیکټ اوس ټیسټ پر اکر دا سبجیکټ به خې مونږ نه ویلې دي او دی واجب بس الکان ټیسټ ورکوي نه ټیسټ ورکولو ته تیار نه دي.
مشال ریډیو د زده کوونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19مه په بیلابیلو وختونو کې د محمد علی رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نوموړي څه جواب را نه کړ. د روان 2021 کال په اګست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زده کوونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي. مشال ویډیو چې د اکتوبر پر 19مه د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دی نو نوموړی وایي
موږ دا خبره اسمبلی په فلور باندې مونږ چې تکړه و او بیا پکې چې څومره کنسرن وو یا منیسټری وي هغوی ته مونږ پکې لیټر هم کړی وي یا خو چې کوم دی پالیسي جوړه کړي چې هلته داخل چې کوم دی خپلو یونیورسټو له لاړ شي تو افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ دوی له چې کوم دی پروټیکشن ورکوي که بل پر هلته نه کیږي نو دلته تاسو چې کوم دی کنه دا اکوموډیټ دی او دوی له چې کوم دی کنه داخلي ورکوي. نو په دې سلسله کې موږ کوشش دا دی چې موږ وزیر اعظم ته چې کوم دی کنه دې اسپیشل لکه ریکویسټ وکړو چې دا خلکو ته هدایت جاری کړي پی ایم سی ته چې دې دلته تر هغې پورې خو ساتي تر کومه پورې په افغانستان کې پوره داخل چې کوم دی واپس خپلو ځینو باندې نه ناست.
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو له وجې یو شمېر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي. په دغو هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرس ژغورلی شي.
دا مشال رادیو دا د اکتوبر په ولسمه د انجونو د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی او د خزو د حقونو لپاره کارکونکو دوه افغان میرمنو په پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په غوښت کې د انجونو پر منځنی او عالی خوانځیو لګول شوی بندیز لري کړل شي. دوی ویلي چې جنکې د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بندې. بلخوا طالب چارواکي وایي چې پر یو میکانیزم کار کوي چې له مخې به له شپږم ټولګي پورته د جنکو لپاره سکولونه زر پرانستل شي. فرخنده اسد په ریپورت لري.
پر ولسم اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په یو خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکو او د انجونو د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی او د بشري حقوقو دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې د انجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل هلته د جنکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دولت د پرایمري د شپږمو پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بورې دوام لري چې شپږم پورې جنکۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي. مګر د لوړې کوم زده کړې چې د لوړې کوم دوره چې د شپږم تر 12مه پورې دوی ته اجازه دا ورکړ سوي. بل دا چې مونږ چې څومره خبرې کوو د خپل په خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دا خبره ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه در 12 پورې لکه کستکون کې جنکې دي کالکان دي هغه زی.
ملال یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو چې شل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړي چې ګام دې پورته کړي او افغان جونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترونیکي توګه د افغان جونو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسي او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کنسلګرۍ کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې جنکي سکولونو ته پرېښودل کیږي، خو په زیاترو سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
مونږ دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویلي چې نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې مونږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنې فریم دې ول چې د کو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو. بیا په انتون ته چې بیرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي تر کوم رخه چې اوس راغلی ګیټ پکې راغلی دی د دې نه مونږ بر بیا بیا مونږ یادونه کړې ده، مونږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره مونږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه دا کوم د هیومن رائټس والا چې دې څومره ټولنې چې دې ما په خپل باندې نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دي.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر 12 ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور اتړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د انجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي برا د انجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 20 22 11 22 11 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. اوریدونکو د مخام 15:30 بجې کیدونکې د فرخنده اسد په سټوډیو کې را سره د مایک هغې ته سپارم لنډ خبرونه تاسو وړاندې کوي.
بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسکړي له هغې وروسته د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. بلخوا جام کمال وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي په خلا کړي دي او یوازې د څو کسانو په خوله به مستفی نشي. پاکستان جمهوري تحریک نن د راولپنډۍ په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتېدونکي ګرانۍ خلاف احتجاج کوي. دا وخت احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نون ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پلویان او مشران راټول شوي دي. د دوی وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. خو بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې ده. د ناقانونه پیسو د سر نړیواله اداره ایف ای ټی ایف په خپل روانه درې ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشتې ادارې درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شي او تر سبا پورې به دوام لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به له خړ لیست ووځي. پاکستان په لومړي بار په 2013 کال کې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې واچول شو. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سکل د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزوري کېدلی شي چې له کبله یې ملیونونه افغانان د غربت له خطر سره مخامخ کېدای شي. او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې هم زیاتې کړي. د شام د سرکاري میډیا تر مخه په پلازمینه دمشق کې نن د اکتوبر پر 6 په یوه بمی چاودنه کې د وژل شوو شمېر 28 ته رسیدلی. دا په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړی برید دی. له دې وړاندې سرکاري خبري اجانس سنا په دغه حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ښودلی وو. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده اخیستې. او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې نن د افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریني یا وارم اپ میچونه کوي چې دواړه لوبې به د پیښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په دې نیمای کې هم درته مهم رپورټونه لرو. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. وروسته به درته د کرکټ خبرونه هم وړاندې کوو بلکې رپورټونه را سره دی. له خوست رپورټ لرو چې په خوست کې د کرکټ مینوال زیات دي او هلته چې د دکانداران وایي چې زیات شمیر کې تلویزیونونه خلک اخلي ځکه چې هلته خلک غواړي چې دغه لوبې وګوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د نجونو او هلکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو تر څنګ په دغو سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ داسې مرکزونه جوړوي چې دغه ځوانان به د روزنې تر څنګ په ډیجیټل صنعت کې کاروبارونه کولی شي. تر دې مهاله د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژۍ ادارې تر 10,000 پورې ځوانانو ته دا روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالي آمدن هم کوي. بلخوا کار پوهان وایي چې دا روزنې غیر معیاري دي او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښت ونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه د مجید بابر رپورت تاسو ته وړاندې کوو. په لږه شیبه کې را سره پاتې شي.
د خیبر پښتونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. د دغه منصوبې له مخه به په ټولو قبایلي ضلعو کې د تحصیل په کچه د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبې مشر او د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو ضلعو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړې وه چې ډېرې ښې نتیجې یې ورکړې.
کال مخکې یو پروګرام سټارټ کړو په پایلټ سکیل باندې. موږ شروع کې وی چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرچ ډیسټریکټ کې. دا هغه پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دی. نو اوس موږ داسې کار کوو چې موږ یو نوی پروجیکټ چې دی هغه لانچ کوو لګیا یو هغه ډیجیټل کنیکټ په نوم باندې مرچ ایریا ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو د ډیسټریکټ چې دی په مرچ ایریا کې هلته موږ یو فیسیلیټی جوړو چې په کم کې به هلته چې کم زموږ یوت د مرجډ ایریاز نه غیته به ټریننګ چې دی هغه به ورته ملاویږي. هلته به هغوی دپاره یو فیسلټي وي چې چېرته به هغوی د فار ایگزامپل کم خلک ټریننګ واخلي او هغې نه پس هغوی څه آنلاین کار کول غواړي، هغې نه پیسې ګټل غواړي، نو هغه فیسلټي به هم وي. او یو قسم کمیونټي انګیجمنټ سینټر به وي. هلته به هاي سپیډ انټرنیټ کنیکټیویټي اویلیبل وي.
په 2018 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د صوبي ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی و چې د روزګار ترڅنګ ترې په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د صوبي د 10,000 نه زیاتو جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټرکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړي دي. او اوس په دغه کې ځینې کسان اوسطاً 50,000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
اسسمنت کې کوم ریسپونډنس راغلي او هغه ریسپونډنس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا د مختلف دي اوس د ایڈوانس کلاود کمپیوټینګ وو چې کوم خلک چې وایي کې 49% خلک بي دي موږ دا چې موږ انکم سٹارټ شوی دی او دا هیڅ کم ایوریج کا سره بس نه 50,000 تقریبا دا ایوریج سیل دی. د دې باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د دې خلکو کمبائنډ وګورئ کنه د 360 میلیون روپیز راځي. بیا که تاسو د بیسک او انټرمیډیټ ته راشئ نو په دې کې موږ سره تقریبا داسې 39% خلکو ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبائنډ واخلئ کنه دا تقریبا 901 یا 902 میلیون د دې اینوئل اسٹیمیٹڈ ریوینیو ده. د ملټی ریوال چې تم نه پدې کې هم لته انکم سٹارټ شوی دی خو لکه هغه ځانته نه دی سٹارټ شوی کنه.
پاکستان انویسټمنت بورډ د یو راپور لمخه دا مهال پاکستان کې صرف تر 3 لک پورې ډیجیټل هنرمند کسان دي او هر کال 40,000 ځوانان په انفارمیشن ټیکنالوژي کې زده کړې ترسره کوي. دا چې آیا دغه په تیزی سره ترقی کوونکی صنعت نه د ګټې اخیستو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو دا پروژه څومره موثره ده. د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پروژې نه د ورډ پرس روزنه ترلاسه کوونکی د باجوړ نجیب الله وویل په انفارمیشن ټیکنالوژي کې یې زده کړې کړي خو نه پوهېدو چې څنګه ترې آمدن وکړي.
موږ خپل بي اس کمپیوټر وکړو او تر اوسه پورې موږ ته دا لار نه و خوده چې دا یو سافټویر شته چې په هغه باندې آنلاین ارننګ کېږي. داسې نور ډېر کارونه پکې کې موږ ته دا فتح نه
و. بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وای چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه ښه پروژه ده خو د سو کمتیاو له امله دا رودل شوي کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلی.
کلیم کی چونګه تھاؤزنڈز اف یوت چې کم دې ټرین کو او دا ټریننګ کوالټی باندې هیڅ دغه نشته چې دا کوالټی څه کې سم و سټانډرډ څه کې سم و ته دی پوسټ ټریننګ ایویلیشن نشته چې اېدا تاسو دونه کسان ټرین کړو هغه کسان تاسو چې ته غوښتي چې تلاړه دا څه وشو تاغي.
خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبه کې آی ټی پارک شته. د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال که کومې ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرسته کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
پاکستان کې د خېټې د چنجو ختمولو ادارې لخوا د خیبر ضلع په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې په سکولونو او مدرسو کې ماشومانو ته د درملو ورکولو کمپاین پیل شوی چې د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به دوام ولري. دا چې د خېټو له چنجو څخه ماشومان په کومو ناروغیو اخته کېږي او دا مهال په پاکستان کې څومره ماشومان له دې وجې بیماران شوي دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ لري.
د پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹیو یا خیٹی د چنجو ختمولو ادارے خیبر ضلع مشر یونسف ردی مشال ریڈیو توائی چې پاکستان هم په غلسو ملکونو کې شامل دی چرته چې په ماشومانو کې د خیٹی د چنجو ناروغي زیات دي.
د یو اندازې مطابق په پاکستان کې 86 کروڑ ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې پاغه د وجې پاغه کې د وینې د کمی، د غذایت د کمی، دغه ذهنی نشنما، دغه جسمانی مسلمانی نشنو ما هغه په کیل کود کې صحیح طریقې سره هغه نشي کولای هغه په سبق باندې اثر انداز کیږي سکول ته هغه تګ راتګ کې مسلې زینه اکثر ذهن سره ناخلی نو دغه بیماری مخنیوي د لپاره پاکستان دی وارمنګ انیشیټیو چې کمبا د 15 کالو نو 1914 کالو پورې ماشومان ته د خېټې د چینجون محفوظ ساتلو د لپاره مفت او محفوظه دوايي ورکوي
یونس پر دی وای په ټول خیبر پختونخوا کې به لږ تر لږه 80 لک ماشومان ته د خېټې د چینجو ختمولو دوايي ورکول شي
نو پاره کې بازیلا خیبر هم شامل دی چې د پاسه 2 لک ماشومان ته به دغه محفوظه او مفت دوايي د خېټې د چینجو نه د تحفظ د لپاره ورکول کیږي چې دغه د لپاره تربیت تکړه شوی استادان دي چې پاره کې نرینه او زنانه استادان دي د پرایویټ سکولونو دي د ګورنمنت سکولونو دي د دینی مدارس دي
پولند کوتل کې د سرکاري سکول استاد نادر شاه وایي چې د اکتوبر په 13 منېټه په 3 سکولونو کې دغه ګولې د استعمال سره د ځنې ماشومان او طبيعت خراب شوې وو او روختون ته ورسول شو خو بیا ډېر سر خشول او روختون نه فارغ کړل شو او وس په خپل کورونو کې دي
ګاګرا میډل سکول کے لنڈی قتل کے اوپر گورنمنٹ ہائی اسکول محمد خان کلے دم پر لنڈی قتل کرے پدو کے 56 موسمان تھا گولو ایک ری ایکشن کرے چھپاغے کے پدو باندھے سر چکر وغیرہ الٹے ویر لے اور آگے نہ پاس یہ بیا اسپتال تھا اور اسپتال کے اور فرسٹ ایڈ ویر کرے شو ٹول موسمان ریکور شو ٹول کورتا
د پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹیو یا خیټی د چنجو ختمولو ادارے ڈاکٹران وای چې د هرې دوايي سلګ ډیر اثرات وی او د لندکوتل ماشومان ته هم د سر چکر او الټیو شکایت شوه او خو اوس ټول صحت مند دي دوی وای د کمپین به دوام لري او دا یو مستند او محفوظه دوايي ده او په کار ده مکرر شوی عمر مطابق ټول ماشومان ته دغه ګولۍ ورکړل شي چې د یو شمیر ناروغو څخه بچ شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریز لوبو ورلد کپ
او بیگ شاٹ هیوج شاٹ ویئر از ایٹ گون انټو دی سٹاندز
ل میدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال
اپ ان ایئر شډ بی گون از گون
افغانستان او پاکستان هم د تلولې غټلو خوبونه ویني
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلې یی کوم کې هم ان شاء الله جیتنګ
خو بخبا لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال اډیو
په بوزوبۍ کې همدا شیبه د نیدرلند او نامیبیا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده نیدرلند په 6 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په تاوان 124 منډې جوړې کړې وې په ځواب کې نامیبیا ته دا مهال 3 منډې په کار دي او 45 باله دي او د دې 3 لوبغاړي سویري دا لوبه همدا اوس الته په بوزوبۍ کې روانه ده وروسته به سریلانکا د آیرلند سره مقابله کوي په وامه میچونو کې افغانستان د ویسټ انډیز او پاکستان د ساوت افریقا سره مخامخ کی الته په خوست کې دکانداران وایي چې د کرکټ له وجې د دوی ډیر زیات شمیر کې تلویزیونونه خرڅیږي له خوست زموږ خبريال نجیب الله خیر رپورټ لري
د کرکټ د شلوریزو نړیوالو سیالیو په پیلېدو سره په خوست کې د تلویزیونونو ډیشونو انتنونو او ورته نورو توکو د خرڅلاو بازار تود شوی یو شمېر خلک د برېښنایي توکو له پلورنځیو نوي تلویزیونونه او اړوند وسایل اخلي او ځینې بیا استعمال شوي تلویزیونونه او ډیشانتنې د ښار په ورکشاپونو کې ترمیموي د تلویزیونونو او برېښنایي توکو د یو پلورنځي مسؤل مشال رادیو ته په اوس وخت کې د خپل کاروبار په اړه وویل
نوم یې سدلاده ده کله چې نظام بدل شو موږ داسې فکر کړلو چې کېدای شي موږ بېخي سکوت شو کاروبار مو هېڅ شی نه شي هغه اوس موږ چې دا مشین در نږدې شوي دي پوره موږ هیله مند شوي چې انشاءالله کاروبار مخکې نه پخه کېدو ده په کمزوري کېدو نه ده
نقیب یو بل دکاندار دی چې په خوست ښار کې د تلویزیونونو کاروبار کوي نوموړی وایي د کرکټ د میچونو په پیلېدو سره یې کاروبار بیخي ښه شوی دی
دغه کرکټ میچو سره زمونږ کاروبار فوق العاده ښه شوی دی دغه کول تحول ته دوم چې رامنځته شو سند څه دی اشخاص په هزانو باندې بد منفي اغیزه کړی و بل خصوص دا کرکټ میچ شروع شول نو د دې سره د هر څه یې خپل خلکو نو ښه کاروبار روان دی الحمدلله
د خوست یو شمیر کسان د نوي تلویزیونونو د اخیستو ترڅنګ خپل پخوانی او استعمال شوي تلویزیونونه او نور توکي د ترمیم لپاره ورکشاپونو ته وروړي او غواړي د کرکټ نړیوال شل اوریز جام لیدلو ته تیار کړي. یعقوب د لکنو د سرکیو بړې اوسیدونکو دی او ریسیوار د ترمیم لپاره ورکشاپ ته وړی وایي. بلوری ته طالب چارواکی د شخصي او خصوصي رسنیو غواړي چې د کرکټ شل اوریز لوبې د خپلو غږیزو او انځوریزو رسنیو له لارې د خلکو د تفریح لپاره خبري کړي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني په دې خوښي وښوده چې افغان ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې لوبیږي او خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کوي.
اول خو د خوښۍ زی دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. دویم د دې د نشراتو په مورد دومره خبره کوم، هغه نشرات چې د ملي رادیو تلویزیون نشریږي په خوست کې هم ریلې کیږي. ټول آزاد رسنۍ تر امر سنی پر آزادانه کولای شي چې دوی هم ریلې کی او خپلو شایقینو ته پیش کی.
ټاکل شوی و چې د کرکټ سترې نړیوالې لوبې په تیر 2016 زیږدیز کال کې وشي، خو د کورونا وایرس پرېدو اجازه ورنه کړه. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام دا ورته متحده عربی اماراتو او عمان په قربتوب د اکتوبر 18 پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 ختم شي.
په تاسو مووري د چې خوست کې دکاندارن خوشاله دي چې تلویزیونونه زیات خرڅي، خلک د کرکټ میچونه کتل غواړي. د ووم نړیوال شل اوریز کرکټ کپ سیالي د اکتوبر 18 په عمان او متحده عربی اماراتو کې روان دي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د پاکستان لوبډلې اړومبه میچ د اکتوبر په 14 مال خپل روایتي حریف هندستان سره ده. قسم پاکستاني لوبډلې په 2009 کال کې شلوري ز نړیوال کپ ګټلې، خو تر دې دمه د دې نړیوال جامونو په میچونو کې یو میچ هم له هند نه ده ګټلې. دا چې دا وار د پاکستان لوبډلې سمره پیوړې ده. اسرار علم مومن په تفصيلي رپورت لري.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شل اوریز کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020 زیږدیز کال نړیوال شل اوریز کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسیف علی، بیټسمین فخر زمان، مډل آرڈر بیټسمین محمد حفیظ، بیټسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث رؤوف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي. په شل اوریز میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم، او آل راؤنډرانو کې محمد حفیظ په 14 نمبر دي. پر دې باوجود د پاکستان کرکټ او ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شل اوریز کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خپه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څو ورځې پس د سویب مقصود لري کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علی، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو موخه نه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي.
لیکن کچھ پلیئرز کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے اسکواڈ میں.
نوموړی وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې ځنی نور لوبغاړي هم په کار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي. حیدر او فخر خل لوبغاړي دي، خو دې باوجود تاسو میډل آرډر مضبوط نه دی. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو له سره غور ونه کړ. پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر د 2021 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ، نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت، راشد لطیف، شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکې وشوې چې باید تیز بالر وهاب ریاض، د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان، آل راؤنډر فهیم اشرف او ځینې نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي. یادوي چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی ټوینټي لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال ایډو ته وویل چې د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېره ضروري وي.
ٹیم نہ وہ باہر شو آگے کے مقصد ہو آگا ان فٹ شو آگا فٹنس پرابلم ہو تو آگے پتہ واپس شو ملک رالو دا سے حیدر علی اور فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آگا باہر شو ٹیم نہ نما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے آگا تو سینئر نہیں کدے پتہ یگسٹر آتے ہیں نظر ٹیم سارا پرابلم رات لائیں او ماں ان شاء اللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم میں جو کم الکان پکینڈ شو پاکستان ٹیم میں سارا بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شل اوریز کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل پکار دا چې شرجیل هم په ملي لوبډله کې حقستر شوی وي.
ملک سرفراز حیدر علی یې بہت تګڑا آپ کا بیک اپ بن چکا ہے میڈل آرڈر میں.
نوموړی وایي ملک سرفراز او حیدر علی دا ستا د لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موقع زیاتې شوې. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلی. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بل خو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې وویل چې په ټیم کې یې بدلونونه د شل اوریز ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لرې کړل. په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلینډ او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو باندې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 12 تر 20 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجود اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. دا پړاو چې په 23 اکتوبر پیلېږي پکې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 12 نیټو سیمی فاینل میچونه وي او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
تاسو د اسرار علم عمومان رپورټ اوریدو. نمیبیا 9 منډو ته ضرورت لري په 1.5 بالونو باندې. دوی 14.5 ورنو کې تر دې مهاله د دریو لوبغاړو په تاوان 1.6 منډې جوړې کړې دي. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ دا وخت په عمان او متحده عرب اماراتو کې دوام لري. په دې نړیوال کپ کې دا ځل 14 لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به ټولې 26 لوبې ترسره کیږي. د اکتوبر په 12 پیل شوې دا لوبې به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای ته رسیږي. په دې ټورنامنټ کې چې کومې لوبډلې قوي ګڼل کیږي په هغو کې یوه هم د هند لوبډله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې د هند لوبډله په کوم ګروپ کې ده او د کرکټ په کومه برخه کې زیاته پیاوړې ده.
د کرکټ په روان شل اوریز نړیوال کپ کې هغه لوبډلې په دوو ډلو ویشل شوی دي چې دې کپ ته یې نیغ په نیغه لار موندلې ده. په لومړۍ ډله کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز دي. په دویمه ډله کې هند، پاکستان، نیوزیلینډ او افغانستان دي. که څه هم زیاتره لوبډلو په 15 کالو کې دې نړیوال کپ ته ډېره تیاری کړې ده، خو د هند لوبډله یو له بیخي ډېرو پیاوړو لوبډلو ګڼل کېږي. اوس پښتنه داد چې د هند په لوبډله کې هغه کوم څه دي چې له نور لوبډلو یا وړتیا زیاتوي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی ارشد خان وایي هند د نړیوال کپ ته داسې لوبډله لیږلې ده چې په هر برخه کې یې صلاحیتونه تر زیاترو لوبډلو زیات او قوي دي.
داغه بیټنګ هم خوش کافی سترونګ دی او بولینګ هم بومرا دی لکه چې نوې بال هم خوش پیا شاد کمزور بال دی هغه کې یورکر ویری گئی نو هغه بولر دی بومرا سپینرز کې داسې سپینر شته دی سره داسې بیا خوري.
ارشد خان ویل چې د هند لوبډاله ک نړیوال کپ ګټي نو د نورو ترڅنګ به د لوبډلې کپتان ویرات کوهلی د خپلې لوبډلې په بیټنګ کې مهم رول لوبوي. ویرات کوهلی د نړۍ په کچه د کرکټ په تاریخ کې په ډیر رنز جوړونکو کې پر اووم نمبر دی. هغه تر اوسه په ټیسټ، یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالو لوبو کې په مجموعي توګه څه باندې 20,000 رنزونه جوړ کړي دي چې اویا سنچری او 112 50 پکې شامل دي. د سیمې پر کرکټ نظر لرونکی علي هوتی وای د هند لوبډلې تل په بیټنګ لوبه ګټلې ده خو د د پوینا په دې نړیوال کپ کې د هغوی بالینګ تر بیټنګ لا زیات کوي دی.
بالینګ سترنګ کې د جندینو دا د پدی ورلد کپ کې د انډیا د ټیم د پاره یو نوې ساين دی کوم چې په نړۍ کې بدې ځل لدا خلک ګورو په دې نړیوال کپ کې چې دا خلکو ته مخه ترازی زما په خیال باندې ټول عمر هی کپتانانو سای کی دا سه جوړ شوی دی چې هغه په بیټنګ باندې میچونه ګټلې دي. د ځل لبا کپتان د بالینګ چینجز څنګه کوي کپتان چې دی هغه به د خپل انډیا بولران چې دی هغه به څنګه یوټیلایز کوي نو د ځل لبا د هغه د کپتانې دا ګور اوم مخه ترازی.
د هند د کرکټ لوبډاله د نړۍ له لوبډلو د چی ناڅاپي بدلونونه پکې نه کیږي بلکې تر ډیره حده د هر لوبغاړي د بیټنګ او بالینګ کولو خپل ځای معلوم دی. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د سعودي عربستان د لوبډلي روزونکي کبیر خان وایي همدا د هند د لوبډلي تر ټولو مثبت اړخ دی. د د پوینا ناڅاپي بدلونونه په لوبغاړو کې ویره خپروي او د لوبډلي پر یووالي او کارکردګۍ اغیز کوي.
ټول امپورټنت شی هم دی په ټیم کې چې د ټیم ته دا هغه د خپل کس د خپل رول پته او هغه پوره کال د خپل رول تیاری کوي. اوس که فرض وکړو ډیر کسان چې هغه کله په یو نمبر کله بل نمبر کوي نو د هر نمبر مختلف ډیمانډز او مختلف طریقه ده. نو ځکه د بولر د خپل بولینګ ځای پته ده چې نارملی 80% په کم په میچ کې په کم وخت کې بولینګ کوي او بیټسمنانو ته خپل د بیټنګ 100% پته ده په بیټنګ آرډر سره. کرکټ چې دا کانفیډنس گیم ده چې کله د خلکو کانفیډنس کمزوري وي
بیا خو هغه پرفارمنس شي کول بیا یره زیات شي چې کله یره راشي نو بیا پرفارمنس کمزور شي. دا بوریوال کاکړ رپورټ او چې د کبیر خان په غک پای ته ورسید او ریدونکو وخت تیاریونه کړ دا رپورټ مو پوره درته نشر نه کړ شو زمنګ معذرت قبول کړئ. فرخند اسد نه د خبرنو لنډیز اورو.
د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي ورستو په پری رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوار لسکړي لهغي ورسته د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه خپل چوکۍ استعفا ورنکړه. بلخوا جام کمال وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي په خلا کړی دی او یوازې د څو کسانو په خلبه مستفی نشي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د راولپنډۍ په مری روډ په هغه هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ خلاف احتجاج کوي. دا وخت احتجاج په ځای کې د مسلم لیگ نونګن او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پلویان او مشران راټول شوي دي. د دوی وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وخت کې په هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. خو بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. د ناقانونه پیسو د سر نړیواله اداره اف ای ټی اف په خپل روانه درې ورځنی غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشتې ادارې درې ورځنی غونډه د اکتوبر 15 پیل شي او تر سبا پورې به دوام لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به له خړ لیست ووځي. پاکستان په لومړي بار په 2013 کال کې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې واچول شو. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سکل د افغانستان اقتصاد تر 1.5% پورې کمزوري کېدلی شي چې له کبله یې ملیونونه افغانان د غربت رقابت له خطر سره مخامخ کیدای شي، او بل خوا به پر گاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا د پام وړ اقتصادي او امنیتی اغیزې هم زیات کړي. د شام د سرکاري میډیا تر مخه په پلازمینه دمشق نن د اکتوبر پر شلمه په یو بمی چاودنه کې د وژل شو شمیر 28 ته رسیدلې. دا په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړې برید دی. له دې وړاندې سرکاري خبري اجان سنا په دغه حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 14 خوتلې وو. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواري نه ده اخیستې. او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې نن د افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریني یا وارم اپ میچونه کوي. شي دواړه لوبې به د پیښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي.
لهم دې سره اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي، خو په تلو تلو کې یو اړبیا درته وایو چې په وزبه کې د نیدرلند او نیمیبیا ترمنځ خوندوره لوبه روانه ده. نیدرلند 134 شپېته منډې کړې وي، په جواب کې نیمیبیا تر دې ګړی 137 منډې کړي. درې لوبغاړي سوي په 20 منډو په بالونو ورته 20 منډې پکار دي. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.